احمد شبریم ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې په خبرونه کې ملګری ملتونه له میلیونونو افغانانو سره د مرستې ژمنه کوي. د پاکستان یو پلاوی کابل ته روان دی. د نورو موضوعاتو تر څنګ پر سرحدي شخړو خبرې کوي. دا مسله مې د سیاسي چارو له یو کتونکو سره شریکه کړه.
په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې هغه تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولی.
په سپین بولده کې د موټرو د پلور پیر بازار سور شو.
اکستانلار بندی دی.
په کابل کې د صابون یو فابریکه د تړلو په حال کې ده.
کومه مواد چې دلته په بازار کې ډیر قیمت دی او د مارکیټ نشته.
نور موضوعات هم لرو. تر هر څه مخکې خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان د افغان ښځو د اعتراضونو ننګه وکړه. هند له پاکستان سره په خبرو دی چې لاره ورکړي چې ډیر غنم د مرستې لپاره افغانستان ته واستوي، او ناټو وایي پر اوکراین به د روسیې هر چیري ته یو موټی ځواب ورکوي. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو وار بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د غساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شزینه معترضانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلی دی افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. د غساسمن په یو آنلاین کمپاین کې له خلکو غوښتنه کړې چې له افغان شزو سره د پیوستون لپاره خپل ژغ ملګری کړي. پرون هم په کابل کې یو شمېر شزي په یوه کور کې په اعتراض راټولې شوې وې. د دوی په استازیتوب وی وویل
نړی باید په افغانستان کې د ښځو د اعتراضونو څپې او د طالبانو عکس العمل ته په پام دا نتیجه اخیستی وي چې د افغانستان اوسنۍ ښځې هغه پخوانۍ ښځې نه دي چې د تاریخ د ظالمانو درد وزغمي او هیڅ ونه وایي، خو د تنهایی په کونج کې کینی، پر ځانونو وژاړي.
طالبانو په ځینو مواردو کې د ښځو د ځینو لاریونونو مخه نیولې ده. د غشزه چې لخپل او اساسي ازادۍ غوښتنه کوي په افغانستان کې شزو او انجونو ته د کار او تعلیم غوښتنه کوي. طالبانو په اکثرو ادارو کې شزینه کارکونکو ته د کار او په اکثرو ولایتونو کې انجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د تعلیم اجازه نه دا ورکړي. په پام کې د هند ډیر ژر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هند رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلی چې د نوې ډیلی د دې نوښت هرکلی کوي. راپورونه وایي د مال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه په خبرو بوختي. هند پرون هم افغانستان ته شاوخوا شپږ ټنه طبي مواد واستول. د هند بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې وویل د دغو مرستو دوه ټنه دارو درمل دي چې په کابل کې د اندرا ګاندي روغتون ته وسپارل شول. د افغاني سری میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 وچکالی ځپلو او جړګ ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشل شوې. دغه ادارې پر ناوخته په خپل ټویټر کې لیکلي په دغو مرستو کې اته بیلابیل ډوله خوراکي مواد شامل وو. په افغانستان کې ګڼې نورې مرستندوی ادارې هم د ژمي له راتګ سره پر اړو او بېوزلو کورنیو د مرستو په ویش بوختې دي. ملګرو ملتو ویلي د افغانستان د نفوسو نیمایي برخه د بېوزلۍ له کبله عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. په افغانستان کې د سویډن کمیټه وایي د ننګرهار په سپینغر ولسوالۍ کې یو منځنی ښوونځی بیا ورغوه. د دې کمیټې د پروګرامونو د تطبیق مرستیال رئیس ډاکټر محسن هاشمی ازادي راډیو ته وویل د دغه ښوونځي د بیا رغونې چارې تیر میلادي کال پیل شوې وې.
د دغه مکتب په ترمیم باندې تقریبا د 3 میلیونه شاوخوا افغانۍ مصرف راغلی چې د سویډن د انکشافي ادارې له طرفه تمویل شوی دی او د سویډن کمیټې له طرفه تطبیق شوی دی.
په افغانستان کې د سویډن کمیټه چې له 3 لسیزو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي وایي تر اوسه په دغه هیواد کې زر ښوونځي یا جوړ کړي یا یې بیا رغولي دي. ایران وایي د اوکراین د نسکورې کړای شوې الوتکې په اړه له هر هیواد سره دوه اړخیزو خبرو ته تیار دی، خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هیوادونو د غرامت غوښتنې موضوع له پامه غورځولې ده. تر دې مخکې د پنجشنبې په ورځ کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین ویلي وو له تهران سره په نسکوره شوې الوتکه کې د دوی د وژل شویو وګړو د غرامت په اړه د خبرو له هڅو منصرف شوي دي. دغه هیوادونو ویلي وو چې هڅه کوي دا مسله نړیوالو قوانینو سره سم حل کړي. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د 160 وژل شویو له ډلې ډیری یې د دغو څلورو هیوادونو وګړي وو. یو شمېر افغانان هم پکې وو. اوس دوی له تهران سره د حساب کتاب لپاره یوه ډله جوړه کړې ده، البته له افغانانو پرته نورو هیوادونو. د اوکراین هوایي شرکت هغه الوتکه د ایران د هوایي ځواک لخوا ویشتل شوې وه. د ناتو پوځي تړون دیش غړو هیوادونو ویلي په اوکراین کې د روسیې د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دي. په ناتو کې د امریکا ماموریت پرون دغه تړون د بهرنیو چارو وزیرانو تر ویډیوي کانفرنس وروسته د دې ګډې پریکړې خبر ورکړ. په دغه پیغام کې راغلی د ناتو د ټولو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل پرونی غونډه کې بیا ډاډ ورکړ چې پر اوکراین د روسیې د هر ډول یرغل په وړاندې به په ګډه لاس په کار کې شي. دا څرګندونه داس مال کې شي چې په پام کې ده د ناتو او روسیې شورا د روانې چهارشنبه پر ورځ غونډه وکړي. د اروپای ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو ویلي د اوکراین په وړاندې د روسیې هر ډول پوځي اقدام به ناوړې پایلې ولري. بلخوا روسیې ویلي پر اوکراین د کومې حملې نیت نه لري، خو ټینګار یې کړی چې ناتو د اوکراین او د پخواني شوروي اتحاد نورو جمهوریتونو ته په دغه پوځي تړون کې غړیتوب نه ورکوي. ازادي راډیو په منځني سپد ول شپږنبي په ټول افغانستان کې اوري. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وای په پام کې لري روان میلادي کال په افغانستان کې لڅبان دي 22 میلیونو کسانو سره مرسته وکړي. بیلابیلو سازمانونو روان شمه د افغانستان لپاره ډیر سخت بللې چې هم په میلیونو کسان له بیوزلي کړي شي او هم د بشري بحران لمن پکې په پراخې جوړه. بلخوا د خړونړيوال پروګرام ویلي په افغانستان کې له خلکو سره د خوراکي توکو د مرستې د دوام لپاره د میاشتې 240 میلیونه ډالر اوټړتیا لري. نور تفصيل په دې راپور کې.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره وایي په افغانستان کې د دوی بشري مرستې د خلکو اړتیاوو او زیانګلولو ته په پام سره خلکو ته رسول کیږي، پرته له دې چې د چا قومیت، نژاد، جنسیت، مذهبي عقایدو یا هم سیاسي نظریاتو ته وکتل سي. د دې ادارې مشر ایزابل موسارت کارسن پرون په ټویټر کې لیکلي د مرستندویو ادارو هدف دا دی چې په 2022 میلادي کال کې په افغانستان کې تر 22 میلیونو لډیرو کسانو سره مرسته وسی. په اصل کې چې جمعي روان دي او ځینې سیمې د سیلابونو له کبله ځپل سوي، په افغانستان کې ګڼ کسان کافي خواړه نه لري. د غزنی یو وسیدونکو شیرزای وایي د دوی په څیر ګڼې بېوزلې کورنۍ تر اوسه له بشري مرستو نه دي برخمنې سوي.
زموږ کورنۍ ډیر په بد حالت کې قرار لرو، بېوزلې یو، خو متاسفانه موږ ته تر اوسه د بشري مرستې نه دی رسیدلې. که چیرته هم راځي زموږ نمایندگان د کلي نماینده یا کلانتر موږ ته په لیست نه نیسي، په دې خاطر وایي چې تاسو جماعت کې په مسجد کې شریک نه یاست، تاسو حق نه لرئ چې اخلي د خپل کورنۍ د خپل ګاندیان ته زموږ کارتونه ورکړي.
وروسته له هغې چې طالبانو د اګست په نیمایي کې پر کابل هم ولکه ټینګه کړه، په افغانستان کې په میلیونونو کسان له لوږې او بېوزلۍ سره مخامخ سوي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاندي شلی ټکرال له اسلام آباد د امریکا ملي ولسی راډیو یا NPR ته ویلي په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه افغانان له هغه څه سره مخامخ دي چې د خوړو نړیوال پروګرام یې د لوږې تر ټولو لوړه سطحه بولي. د NPR د راپور لمخې په افغانستان کې بخور ځواکۍ د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، د خوراکي موادو بیل وړې سوي او د دغه هیواد 90% وګړي کافي خواړه نه لري. د طالبانو یو ویان او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مني چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د خلکو اړتیا زیاته شوې ده.
افغانستان خلک کومک ته بل هر وخت ډېر ضرورت لري، ځکه وګړو کلونه دی په جګړه کې کړی دي او اوس جګړه راوتلې دي. شرایط هم سخت دي، د وچکالي له امله او کورونای شرایطو له امله او د جګړې له امله د خلکو اقتصاد ځپل شوی او مخکې له وړاندې، نو دوامدار کومک ته ضرورت لري. غواړو چې دا کومکونه دوام وکړي او زیات شي.
د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم پرون په یو ویډیوي پیغام کې لمرستندویو ادارو او هیوادونو غوښتنه وکړه چې افغانان په بشري مرستو کې لیادونه باسي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دې لپاره چې روان کال وکړای شي له افغانانو سره د خوړو مرسته وکړي په میاشت کې 240 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري.
آزاد تمه ده چې په یو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار معید یوسف مشي یو پلاوی کابل ته لاړ شي او د نور موضوعاتو ترڅنګ د ډیورنډ کرښې په اوږدو د اغزن تار او سرحدي ستونزو په اړه د طالبانو له چارواکو سره خبرې وکړي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلی، پر سرحدي شخړو خبرې له قانوني پلوه څومره اهمیت لرلی شي؟ په دې اړه مې د عبداللطیف متین نظر اخیستی دی چې د نړیوال امنیت او نړیوالې حکومتولۍ په برخه کې لوړې زده کړې کړي.
ډیره مهمه خبره هم دا ده چې په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت د افغانستان اسلامي امارات په رسمیت نه دی پیژندلی او هلته ورته رسمي پلاوی رالیږي، چې په ډیره یو مهمه او رسمي موضوع غږیږي. خو بله مهمه موضوع په دې کې دا ده چې لکه څنګه چې د اسلامي امارات مشرانو دا په ډاګه کړی ده چې دا د حکومتونو کار نه دی، دا د ولس کار دی. تر څو چې طالبانو نوي کولی چې د ولس نه د دې موضوع په اړه رایه واخلي، دوی هم فکر نه کوي چې
تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی متین صاحب، تاسو مطلب له ډیورنډ کرښې نه دی؟
بله بله.
البته د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رډو ته ویلي چې د ډیورنډ کرښې په امتداد چې کومې سرحدي شخړې دي په هغه باندې به له پاکستاني پلاوي سره خبرې وشي.
هو دوی خو نو خبرې کوي شي د اسلامي امارات خو یو حاکم نظام دی په افغانستان کې، خو دوی د ټولو خلکو په استازیتوب د افغان تار او حتی د ډیورنډ کرښې په اړه خپل موقف ثابت کړی دی. وخت نه چې دوی تسلیم نشي نیوای، څو چې دوی ولس نه رایه وانخلي او د دې اغزن تار تیرول اسلام د دې خط رسمیت منل دي په یو غیر مستقیمه توګه. نو زه فکر نه کوم چې دوی دا جرأت وکړي چې دا خبر ورکړي.
دلته متین صاحب، دلته سوال هم دا دی که چیرته دواړه لوري د ډیورنډ د کرښې په امتداد د اغزن تار په خاطر خبری وکي، دغه خبری او دغه موافقه ل نړیوال اصول سره سم څومره اهمیت پیدا کول شي او څومره ارزښت لرلی شي؟
دا خلو که په دوه اړخیزه توګه د دوه حکومتونو ترمنځ وي، خو بیا خپل اهمیت پیدا کوي خو په نړیواله کچه د داسې یو نظام سره چې اده تر اوسه د نړۍ یو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، هیڅ رسمي بڼه نشي پیدا کولای. او مهمه د پاکستان لپاره دا نه ده څه چې موږ تشویش لرو، پاکستان خپل تشویشونه لري. او د پاکستان لپاره د دوه اغزن تار تیرول یوه اقتصادي موضوع ده، په دې چې دوی خپلو نړیوالو بادارانو ته څوک چې دوی ته مرستې کوي، پیسې ورکوي، کومکونه ورسره کوي، دوی ورسره وعده کړې ده چې د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې موږ دغه اغزن تار تیروو. دوی د خپل یو موقف غواړي نړیوالو ته ثابته کړي چې دوی په خپلو موخو کې وفادار پاتې دي نړیوالو ته. دا بله کومه خبر نه لري.
عبداللطیف متین، مننه. لې به خبرتیا ورسته د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې اندیشنې در سره شریکو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې وای په دې هیات کې د طالبانو له حاکمیت ورسته شاوخوا 50 سلنه تولیدي فابریکو خپل فعالیتونه کم کړی دي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی ازادي رډو ته وویل د خامو موادو او شبه بازار نشټون د دې لامل شوی چې ډېرې فابریکې خپل فعالیتونه کم کړي. لبلې خو د یو شمېر فابریکو څښتنان هم لروان حالت سره ټکوي او وایي چې وروستیو بدلونونو د دوی فعالیت ته تر ډېره زیان رسولی. نور په دې راپور کې
د پرمختللو مرمنو د تولیدي شرکت مشره مرغوبه صافی د شرکت چې لکالونو راهیسې د صابون د تولید په برخه کې فعال وو وسې فعالیت په ټپه درېدلې دی. اغلی مرغوبی د جمعې په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو له حاکمیت وروسته د پانګونې په وړاندې زیاتې ستونزې رامنځته شوې.
اومه مواد چې دا په بازار کې ډېر قیمت دی او د مارکیټ نشته، لکه خصوصا زموږ تولیدات د پاره چې زموږ تولیدات گیاهی صابونونه دي چې د افغان مېرمنو په لاس جوړ شوي صابونونه دي.
د یو بل تولیدي شرکت مشره حسینه ضعیفی چې د کرنې په برخه کې فعالیت کوي لورته ستونز وایي.
د پیسو ستونزې له بعد مرګ د ډیرو کارونو په وړاندې خندونه جوړ کړي. په ځانګړي ډول هغه کسان چې له بهرنیو هیوادونو سره راکړه ورکړه لري په دې برخه کې له جدي ستونزې سره مخ دي.
له بلې خوا د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه د ورته ستونزو په تایید سره وایي هر کله چې د یادو ستونزو لپاره د حل لاره ولټول شي ډیر پانګوال علاقه مند دي چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی:
بدبختانه چې په دوه مشکلو کې چې زموږ سرمایه‌ګزاران او صنعتکاران د دې سره مخ دي چې یو بانکونه دي چې په نړیوال سطح باندې زموږ پیسې کنګل شوي دي، هغه استفاده نه کیږي، او په داخل کې زموږ بانکونه د نړیوالو بانکونو سره هغه مخکې به ترانسفر کوو، موږ مواد اخیستل، ماشینی به اخیستل، پیسې او تجارت به کېده، هغه اوس نشته دی، تقریبا نشي کولی چې نورمال ډول کار.
ښاغلی صافی وایي پانګوال اوس مهال د امنیت او اداري فساد په برخه کې ستونزې نه لري. یوازینی لامل چې کارونه له خنډ سره مخ دي هغه د بازار نشتون او د خامو موادو لوړه بیه ده. له بلې خوا به د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ وزارت د پانګوالو د ستونزې د حل په برخه کې ژمنې کوي. د دې وزارت بیان مولانا زهیر:
سفرای کاری جداګانه به منظور بهبود او تسهیل
د کارونو د خوالي لپاره یو شمېر هیوادونو لکه ازبکستان او پاکستان ته په دې وروستیو کې سفرونه شوي دي. د پنګونې بیا جلبول، د فابریکو بیرته فعالول او د بانکي نظام بیرته رغول هغه موارد دي چې پر کار روان دي.
نوموړي په ټینګار سره ویل هغه پانګوال چې ستري پانګونې کړي د ستونزو د حل په برخه کې ورسره وزارت ولاړ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په تازه څرګندونو کې په تیرو څلورو میاشتو کې د اقتصادي او سوداګریزو لاسته راوړنو خبره کړې او ویلي اوس مهال په افغانستان کې امنیت خوندي دی او دغه هیواد د ترانزیت په مرکز بدل شوی. هغه د پنجشنبې په ورځ د حکومت له یو شمېر ویاندویانو سره په لیدنه کې ویلي چې پانګوال د پرته له کومې ویرې په خپل هیواد کې پانګونه وکړي. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې د معلوماتو لمخې 4000 تولیدي فابریکو په ټول افغانستان کې فعالیت کوي چې له 3000 ډیر کسان پکې بوخت وو چې وسی ډیری تړل شوې دي.
په افغانستان کې د فابریکو له ستونزو د کاروبار ستونزې ته مخه کوي. په کندهار کې د سورلي موټرو د پیر او پلور کاروبار کمرنګ شوې دي. د دې ولایت سپین بولدک ولسوالي د ویش بازار سوداګر وی په دې ورستیو میاشتو کې د موټرو کاروبار تقریبا په ټپه درېدلې. نور تفصیل په دې راپور کې:
په افغانستان کې د موټر پلورلو تر ټولو لوی بازار له پاکستان سره پر کرښه د سپین بولدک ویش بازار چې په مارکیټونو کې هر ډول بهرنی استعمال شوی توکي پیدا کیږي، خو د موټرو پلور پکې تر ټولو ډیر دی. لدی بازار څخه د افغانستان او پاکستان ډیرې سیمو ته موټر لیږدول کیږي، خو د نورې سوداګرۍ ترڅنګ دا بازار اوس د پخوا په څیر مشترین لري. د رپیولا په نوم یو سوداګر وایي د موټرو د پلور پر مخ د پاکستان لاري سخت سوي دي.
موټر کاروبار ډیر کمزور دی، پر دا موږ خپل پاکستاني مشران کار کوو، مشران زیات پاکستان نه است، پاکستان لاري بند دي، پیسې نه لکه پاکستان په ځای نه لکه موږ مکمل مزنه د پاکستان، پاکستان وایي چې موږ مشران ولر نه لکه پاکستان او طالبان سره شاړي کې نه ساتي، په دا وجه نه لکه طالبان حکومت چرالي دي تار سخت تارې ورسوي وڅ نه لکه مکمل مشران مراد لري جام ولر دي یو مټر نه وي دا ډیر تاثیر کوي. د افغانستان سم مکمل بي سي بار ملکوت وچ دون څوک نشي په افغانستان کاروبار وکړي، تجاران کمزوري دي، تجاران کاروبار نس کوي، په دا وجه کاروبار کمزوري.
د موټرو د پیر او پلور دغه سوداګر له حکومت غواړي چې افغانستان کې د اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د مثبت ګامونه پورته کړي. صدیق الله په کندهار ښار کې د موټرو پلورنځي لري. هغه لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په هیواد کې د سیاسي تحول رامنځته کېدو وروسته سوداګري زیانمنه شوې ده. صدیق الله زیاتوي چې په بانکونو کې پر پیسو محدودیت، په بازار کې د فزیکی پیسو کموالی او همداراز د خلکو بیوزلی د دې لامل شوی چې د موټرو پیر او پلور د پخوا په پرتله ټکنه ایسي.
د موټر کاروبار په 50% کې لاس 50% نسته، ځکه چې کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي، هیڅ خرید نسته، فروش نسته، کاروبار نسته، خلک راځي بس ګرځي، کم شي خدمات نسته چې دلې مجدي ته وکو یا راسي دی دلې سوداوي وکي یا موږ یو شی پر خرڅ کو. کاروبارونه په ټاپه ولاړ دي، د غدمځ کې کرایې دي تقریبا د کال څخه 3.5 لک افغانۍ د دغه ځای کرایه ورکو، اما دغه نظام چې
تغییر و تبدیل سوی دی دغه رئیس څخه موږ ګرسره یاري قدر توه ما غدمیا شخپل کرایمو په دامزه کنه دی استل امو نه دی استل
په اینی وخت کې د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی مسول لاجی نصر الله ظهیر د سوداګری د کمرنګ کې دوه اصلي لاملونه د افغانستان د پنګي کنګل کېدل او د نړیوالو لوري د طالبانو د حکومت پر رسمیت نه پیژندل بولی
کاروبار په شیش وو کې خو تاجر لاسونه چې وتړسول د ګردو عام خلکو لاسونه وتړسول ولې چې تاجر الاسي حکومت تم پیسې پیدا کیږي جوالی تم پیدا کیږي دکاندار تم پیدا کیږي ریډي والا تم پیدا کیږي په یو کار باندې باخته سي دنیا موږ پر رسمیت و نه پیژني او زموږ کاروبار اعلان نسی زموږ د حکومت مشروع نسی و دنیا ته هم زموږ به همدار کم وي چې ورځ په ورځ به مو کار د سکوت سره مخامخ کیږي او موږ به د فقر و د بیکاری و د بیوزلۍ سره مخامخ کیږو خلک به مو د لوږې سره مخامخ کیږي ځکه چې کار وي نو سړی پیسې پیدا کوي خپل ځان ته یوه ډوډۍ پیدا کوي
له هغه وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شول امریکا د افغانستان شاوخوا 9 میلیارد د امریکایي ډالر شتمنی کنګل کړه چې ورسره سم په افغانستان کې سوداګری په کاسبه امریکایي مقامات ویلي چې د طالبانو حکومت د دغه پیسو د ورکولو لپاره کوم پلان لري
ازادي رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
ناتو تړون او د اروپای ټولنې ځنیو غړو هیوادونو په قزاقستان کې د اعتراضونو تر ځپل کېدو وروسته د بشري وضعیت په اړه اندېښنه وشوه د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي په قزاقستان کې روان وضعیت له نږدې څاري او ټینګار کوي چې تاوتریخوالی باید پای ته ورسول شي دا اندېښنې داسې مهال شول کېږي چې د قزاقستان ولسمشر پر هغو کسانو د ډزو امر کړی چې د ده په وینا بلوا ګرځي نور په دې راپور کې
په قزاقستان کې د اعتراضونو یوه اونۍ کېږي خو په دغه هیواد کې لا هم روان وضعیت د اندېښنې وړ شول کېږي ولسمشر قاسم جمار توقایف امر کړی چې امنیتي ځواکونه کولی سي پر اعتراض کوونکو ډزې وکړي هغه اقدام چې اندېښنې ولاړې کړي دي د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون جمعه مازیګر وویل په قزاقستان کې روان وضعیت ته اندېښمن دی
ناتو متحدان په قزاقستان کې روان وضعیت په دقت څاري موږ اندېښمن یو دا چې ځینې کسان بل شوي خو به دي له شک پرته مهمه ده چې تاوتریخوالی پای ته ورسول شي او د سوله ییزو اعتراضونو او بیان د ازادۍ په ګډون بشري حقونو ته درناوی وشي
لبلې خوا د اروپایي کمیسیون مشر اورزلا واندرلین پرون جمعه په پاریس کې وویل په قزاقستان کې د خلکو د بشري او امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه لري هغه زیاته کړه چې اروپایي ټولنه تر خپل وسه هر ډول همکاري ته چمتو ده د دې ترڅنګ د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې د واندرلین کوربه و له هغه سره په یو خبري کانفرنس کې وویل چې د اندېښنې ترڅنګ دوی د وضعیت څارونکي دي د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارت توقایف د جمعې پر ماښام په یو تلویزیونی وینا کې وویل چې د دوی امنیتي ځواکونه به د هر ډول جنایت په وړاندې اقدام وکړي هغه زیاته کړه چې د حکومت مبارزه به تر پایه دوام کوي ولسمشر توقایف د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین مننه وکړه چې د ده غوښتنه یې ومنله او قزاقستان ته یې مرستندوی او سوله ساتي ځواکونه ولیږل دا مهال د روسیې په رهبری دغه ځواکونه د قزاقستان د پلازمینې نور سلطان په ځینو برخو کې ځای پر ځای سوي دي د تیلو او ګازو د بایو لوړېدو په عکس العمل کې د خلکو اعتراضونه د شنبې په ورځ پیل سول چې د سترګو په رپ کې خلک د نورو ښارونو او ښارګوټو لارو سړکونو ته هم راووتل او د بیکاری دغه راز اداري فساد پر ضد یې شعارونه پیل کړل دالماتا ښار وضعیت تر ټولو ناوړه بلل سوی چې د قزاقستان پخوانی پلازمینه ده دغه هیواد د منځنی آسیا تر ټولو شتمن هیواد بلل کیږي د ازادي اروپا ازادي راډیو د قزاقستان څنګه خبرلن وایي چې د جمعې تر مازیګره د اعتراضونو په نتیجه کې د وجلسو کسانو شمیر 300 ته رسیدي د قزاقستان د کورونی چارو وزارت ویلي د الماتا شار ازادي میدان د هغو کسانو له موجودیت څخه پاک سوی چې حکومت د جنایتکارو ډلې بللي خو په دغه میدان کې هم د سختو شخړو راپورونه ورکول سوي دي
تراتنی مو بجو وروسته ولایت په ولایت پروګرام لرو نورستان ته ځانګړی شوی دی خو اوړاندې به واوري چې په کندوز کې طالبانو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه ونې کې هره د آزادې رادیو ټولو کارکونکو ته زمونږ اورور دا پیغام دې نه شریکې چې تیر جمهوریت نظام سقوط کړي دي. دغه د جلال آباد ته د سرخرو د ولسوالۍ خوونکو تر اوسه پورې معاش نه دی اخیستی. مونږ نه پوهیږو چې دغه ستونزه په دولت کې ده او که په دې بانکونو کې ده. دغه بانکونه مخکې مونږ د ایم پیسا سره وو، اوس ایم پیسا نه عزیزي بانک ته واړولو. په عزیزي بانک باندې کله یو کارت یو شیبانه کوي، دغه پروسه پاتې ده، دا پروسه پاتې ده. په دغه پروسو کې دا د شپږ میاشتې وشوې چې مونږ ښوونکو معاش نه دی اخیستی او ټول ښوونکي ډېر په بد وضعیت باندې او په بد حالاتو کې اوس هم خپلو وظیفو ته دوام ورکوي او خپلو وظیفو ته روان دي. نو مونږ د مربوطه چارواکي مسؤول کسان مونږ هیله کوو چې زر تر زره د ښوونکو معاشونه غم وخوري او د ښوونکو ته معاشونه ورکړي چې نور هېڅ زغملو وړ نه دي. مننه.
سلامونه کې هېره د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او د ازادۍ رادیو مینوالو ته د طالبانو پر تک سره دا چې پوهنتون ټول تل شوي دي. زموږ یوازنۍ غوښتنه له طالبان څخه دا ده چې پوهنتونونه بیرته زر تر زره خلاص کړي او د پوهنتون دروازې مو نور د افغان زده کړیالانو پر وړاندې خلاصې کړي. د یو هېواد د بربادۍ لپاره همدا بسنه کوي چې د پوهنتون دروازه پرې بند شي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
په کندوز کې سیمه ایزو طالب چارواکو د وران شویو پلونو او پلچکونو د جوړولو چارې پیل کړې دي. د دې ولایت امام صاحب ولسوالي اوسیدونکي د طالبانو د دې هڅې هرکلی کوي او زیاتوي چې د وران شویو پلونو او پلچکونو په جوړولو سره به د دوی ترانسپورتي ستونزې هوارې شي. تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم په کندوز کې جګړه پای ته رسیدلې ده، خو لا هم د جګړو نښې او نښانې ورانۍ او ویجاړۍ د دې ولایت په هرې سیمه کې لورایې ښکاري او د هر چا توجه ځان ته جلبوي. د جګړو پر مهال پر مرکز سربیره د دې ولایت په نهو ولسوالیو کې زیات شمیر پلونه، پلچکونه او سړکونه پر بمونو او لوزول شوي وو او خلک د تګ راتګ پر مهال سختو ستونزو سره مخامخ کړي وو. خو اوس د کندوز سیمه ییز چارواکو په دې ولایت کې د وران شوو پلونو او پلچکونو د بیا رغونې چارې پیل کړي او دا کار د خلکو له تود هرکلی سره مخ شوی دی. د امام صاحب ولسوالۍ د باسو سیمې د شمس الدین په نوم یو اوسیدونکي په دې تړه او ازادۍ راډیو ته وویل
پل از خاطر جنگ خراب شده و امارت اسلامی را جور کردن بسیار مشکلات ما
جگرو پر محال دغه پلونه ویجار شوی وو. خو اسلامی امارت یو شمیر پل چکونه برتر غولی دی او دو خلک ستونزی آوار شوی دی. موج اسلامی امارت سخه گوشتن کهو چی نور وران شوی پلونه هم برتر جور کری.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی 50 کلن نورالحق هم د پلونو او پلچکونو رغولو ته خوښ دی او له ځایي طالب چارواکو غوښتنه کوي چې د پلونو د رغولو کیفیت ته جدي پاملرنه وکړي.
دلته دا پلونه دغه جنګونو کې اولیتي ډېر مشکل و. موټروانان په بده ورځ عوام سره په پازاب وو. اوس د طالبانو دا هیله ده چې دا پلونه جوړ شي زر تر زره آماده اوسي. دا ډېر مشکل دی.
دوی زیاتوي د پلچکونو جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او د ترافیکي پیښو څخه د مخنیوي تر څنګ د اوبو د تنظیم په برخه کې به هم اساسي رول ولوبوي. د امام صاحب ولسوالۍ یو اوسیدونکي 30 کلن حبیب الله سالارزی راته وویل
بعضې پلونه چې سنکارانې شوي دي نیمه کې پاتې دي. اوس فعلا خلک په سهولت کې د مخکې ډېر په تکلیف وو، ولې دغه هم غواړو چې دغه نیمه کې چې پاتې دي سنکارانې شوي دي کانکریټ نه دی اچول شوی. جمعی را روان دی، د جدي میاشت ده. غواړو چې دغه استاندرد جوړ کړي او د دغې نه پاملرنه وکړي. دغه خلکو بسته پر نفوسه ولسوالۍ ده، باید دا مشکلات حل شي.
پنځه درش کلن عبدالقاسم چې د امام صاحب خار شیرخان بندر ترمنځ رکشا چلوي ورته خبره کوي.
دا پلونه چې مخکې په دې جنگونو کې خراب شوی او ویجاړ شوی او اوس چې کوم د اسلامي امارات د قدرت پر رسیدو سره او هغه کوم خرابي او ځایونه خراب شوی اوس بیرته الحمدلله شکر ده په جوړول باندې شروع کړی ده. تاګ را تاګ او تجارت نور د اقتصادي لحاظ به هر لحاظ ده خو کوم لار چې صفای جوړي غلار خو خده کا نسبت دغه چې خراب وي.
په کندز کې سیمه ایز طالب چارواکي ټینګار کوي چې دوی هڅه کوي څو په دې ولایت کې ټول ویجاړ شوي سړکونه پلونه او پلچکونه بیرته ورغوي او پر دې سربیره له مرسته کوونکو موسساتو سره هم خبرې پیل کړې دي تر څو په دغه ولایت کې د نیمګړو پروژو کارونه بیرته پیل کړي او له امله به سلګونه تنه وزګار کسان هم د کار او روزګار خاوندان شي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام پرون په مستقیم ډول خپور شو او نن یې لنډه برخه له تاسو سره شریکو. دا ولایت نورستان دی او تاسو به په دې اړه وړاندې واورئ. خو اوس اته به جو ډیر شته کې دی لنډ خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ښځو له اعتراضونو سره یو ځل بیا د پیوستون غوښتنه وکړه. د غساسمن پرون په خپل ټویټر کې د شزینه موټرزانو د وی ویډیو ترڅنګ لیکلي افغان میرمنې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل بنسټیزو حقونو لپاره خپل اعتراضونو ته دوام ورکوي. په پام کې د هند ډیر شر افغانستان ته لاړو کسانو سره د مرستې لپاره ډیر غنم ولي شي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دغه بشري مرستې به د پاکستان له لارې افغانستان ته انتقالي شي. اسلام آباد ویلي چې د نوې ډیلي د دې نوښت هر کړی کوي. راپورونه وایي دا مهال هندي او پاکستاني چارواکي افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو په اړه خبرو بوختي. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د بدخشان ولایت په اردو جلوسوالي کې پر 1500 بوچکالۍ ځپلو او جرګه ځپلو کورنیو د خوراکي توکو مرستې وویشلې. ایران وای د اوکراین د نسکوري کړای شوی البتکه پاړه لهر هواد سره دواړخیزو خبرو ته تیار دی. خو ایران په هغه پیښه کې د کاناډا او نورو هوادونو د خرامت خوشتنې موضوع له پامه غورځولې ده. د 2000 کال په جنوري میاشت کې د یو سلو شپږاویا وژل شوی لړلې ډیرې د دغو څلورو هوادونو وکړي وو. البته چې د کاناډا، بریتانیا، سویډن او اوکراین د البتکه په هغه وخت کې غورځېدلې وه. او د ناتو پوځي تړون د شخړو هیوادو ویلي په اوکران کې د روسي د پوځي اقدام په وړاندې یو موټی دی.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره نورستان د افغانستان یو غرنۍ ولایت دی. دغه ولایت له وګدې مودې راهیسی د سرکونو او لارو د خرابوالي شکایتونه سرمخ دي. خلک په دې ولایت کې همدارنګا د مخابراتي شبکو ستونزې هم له کلونو راهیسی موجود وي او د روغتیا په برخه کې په تیرو دوه درې کلونو کې پرله پسې ریپورتونه ورکول کېدل چې د دې ولایت په روغتونونو کې درمل کم دي. ډاکټرانو یې ماشونه نه واخستي. اوس چې ور بیا دی ژمی سړه هوا په سړیدو ده. همدارنګا په افغانستان کې لوی سیاسي بدلونم راغلی دی او د عمومي اقتصادي وزن په ټول هیواد کې کړکیچنه ده. په نورستان کې وضعیت څنګه دی؟ په نورستان باندې به د ولایت په ولایت په دې خبرونه کې غږیږو. زاج ملند مو د خبرونه کې را سره میلمانه دي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس او د نورستان د ولایت ویاند مولوي سمیع الحق حق بیان، همدارنګه د نورستان یو قومي مشر او همدارنګه په تیر کې د پوهنې د ریاست مرستیال سید رسول عابد بام را سره په خبرونه کې برخه لري. دواړو ته هر کله وایم. لومړی به ل سید رسول عابد صاحب سره پایل کو. خاغلی عابد، تاسو راته دا وایي چې په نورستان کې دغه وس چې کوم هوا په افغانستان کې سړه شوی ورستوي ورختونو په ګڼو ولایتونو کې د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی، چیرته واورې راخویدلې دي، چیرته سیلابونه راغلي دي، په نورستان کې ورستوي ورختونو وضعیت څنګه کړی دی خلکو لپاره؟
بسم الله الرحمن الرحیم په نورستان ولایت کې ورښتونو د واورې سوي دي مګر تر اوسه پورې الحمدلله کم پیدل د واورې او کم حادثات نه نه راغلي ولې واوره سوي ده او بعض سرکونو کې بعض مشکلات خلا سرک هم بند نه ده او د فائدامي ریاست کم ځای کې چې یو څه مشکل مې سره د فائدامي ریاست خلاص کړی دی او مرکز ته لارې آزاد دي او ټولې ولسوالیو ته هم لارې آزاد دي خو تر اوسه پورې هم د حادثاتو راپور مونږ ته نه دی رسېدلی.
حق بیان صاحب تاسو هم ستړي مشي هرکلی درته وایم. تاسو څه فکر کوئ چې په نورستان کې د تاسو اداره له څه ډول مسایلو سره مخ ده؟ د خلکو هم د ستونزې څه شی دي دغلته؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اجملان صاحب تاسی او استاسی د طریقہ د افغانستان غیور ولس او ملمنو ته د زړه کوم سلامونه او نیک هیلې او احترامات وړاندې کوم. نورستان چون کې دا تلیخ کاله یا دا شل کاله تیر کابل ادارې په وختو کې نورستان ته کومه توجه نه ده شوی او مشکلات دي د سرکونو عمومي ستونزې او مشکلات دي او دارنګي د آبادی او دارنګي د مکتبونو د آبادی او دارنګي وغیرہ د زراعت ستونزې خو قدرتۍ نو دا ډیر ګڼ مشکلات دي نورستان سره د تیر نو راپاتې دي د اسلامي امارت پراتک سره. نو هغه ستونزو ته د هواري لپاره کوششونه لګیا دي اسلامي امارت مسولین او ځای مسولین او دارنګي عموم کې دا مشکلاتو ته د رسیدې په واره کې یا د هغوی د حل په مخه کوششونه کوي. لکه د اسلامي امارت پراتک سره د شرقي نورستان د مرکز سره د وسلیدو چې کوم سرک وو عمومي لاوسه پوری ورسل نه دي. نو مخکې تیر کابل ادارې په وختو کې تقریبا چې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی د اسلامي امارت پر اتک سره یو لس کیلومتر سرک او تقریبا چې اته کیلومتر سرک سمدس راتک سره کار شروع شو پاغه باندې اته کیلومتر سرک وهل شو او نور پاتې سرک د یخنۍ د زیاتېدو په وجه یا واورې د ورختونو په وجه باندې هغه کار ودرېد. د غرنګي د نورستان مرکز نه شرقي غربي نورستان ته کوم عمومي سرک دی هغه هم تیر وختو کې څو ځله د کاغذ په سر باندې وصل شوی دی لیکن حقیقت کې هم 100 کیلومتر سرک پاتې وصل شوی نو په هغه هم اسلامي امارت کار شروع کوو هغه سرک تقریبا شي وصل شوی دی او البته ترمیمات ته ضرورت لري نو ترمیمات به ان شاء الله تعالی دغه یخنی موسم په ختمېدو سره سم داسې شروع شي.
خغله حق بیان تاسو ول چې د تیر نظام نزنی پروژې نیمګړې پاتې وي موږ د سری پټونم تر لاسه کړی دي چالتہ ډېرې پروژې چې تیر نظام پر مخ پیولې دي طالبانو پر اتک سره پټه درېدلې دي او د دې لکه د آبادی زنی پروژې وي د زینو ودانیو پروژې وي همدغه د سړکونو پروژې وي چې په دې باندې کار کې د روانو ویل کیږي چې دا پټه درېدلې دي او ک بشپړې نشي خیاغه شوی کارونه ملمن زولاړ شي.
نو محترمه دغه خو ښکاره خبره ده چې ټول ولایتو کې ممکن دغه ستونزې او مشکلات رامنځته راغلي وي چې هغه کارونه چې تیر وختو کې کوم ټیکدارانو شروع کړي وي هغه کارونه د اسلامي امارت پر اتک سره تقریبا چې په ټپه درېدلې دي دا خبره حقیقت ده او لیکن اسلامي امارت مسولین بیا بیا هم کوششونه کوي چې دغه خلکو سره چې کوم خلکو چې دلته کارونه کول یا کوم موسسو دلته کارونه کول هغه سره خپل رابطې کړې دي البته هغه هم څه مشکلات ستوندې مخ ته نیولې د هغه په اساس باندې هغه تبیا کارونه نو شروع کړي چې دا د یخنۍ موسم راغی جمی موسم دا هغه په وجه باندې کارونه هم د غصپاتې دي هغه سره هم رابطه کې دي چې هغه سره ځینې د بودیجې د کموالي یادونه کوي ځینې د بانکونو ستونزې یادوله هغه کارونه بیرته نه دي شروع شوي هغه کوم پروژې چې پر مخ بول هغه په ټپه پاتې دي.
لده واورم راځي چې په معرف باندې یو څه وغږی ګو معرف په نورستان کې په خام لستون زو سره مخ و ل ډیر وختونو نه دغلته خونزي په کیفیت نه و چې په نور ولایتونو کې دی یا په مرکزونو کې دی همدارنګا کافی خونزي نه و ودانی نه درلودلې د انجنونو خونزي کته هم په مرکز کې و وسغم تړل شوې دي. سید رسول عابد تاسو په خادي په هني په وزارت کې هم کار کړی معرف او په ریاست کې معرف سره تړلې یو څوک پاتې شوی دی معرف وسیت څنګه په نورستان کې دا اوس
نو ان تاسو به تر معلومه ده چې نورستان معرف مشکلات سره ده ځکه دا تقریبا سل کال نه را پدې خو نه 50 تعمیرات مکاتب لرو چې هغه د ابتدایي پر جوړ دي ولې د لیسې تعمیرات نه لرو هغه شپږ سیم پای او زمونږ لیسې دوه سیم پای یا څوار سیم پای نو هغه هم تکامل دا چې نو مشکلات نورستان کې د معرف یو درې څلور عمده مشکلات زیات مخکې نه وو. یو خو د تشکیل کمبود چې د وزارت لخوا نه داسې بسونه نه ورکړل شوي چې هغه د یو ابتدایي دپاره پوره وي، ځکه یو ابتدایه چې شپږم صنف پورې وه نو هلته بعضې ابتدایو کې درې معلمین او د بس د مشکلات سره اخته وو. تېر کال دغه نه نوي نه تر نن ورځې پورې خو یو دوه مشکلات دا وو چې یو خو د کرونا په نوم باندې حق الزحمه معلمین هم ورنکړل، هغه دوه میاشتې مکتب چې وو هغه هم درې معلمین او نه صنف ته ولاړو درس ورکاو. او بعض مشکلات معرف د نورستان چې دی، یو خو نورستان د څو ولایت ولسوالیګانې چې دي نهایت سرسیر دي، چې نهایت سرسیر د میزانه پورې درس وایي په اوړي کې چې کله باران وشي نو حتی شاګردان جوماتونو کې هم نه ځایېدل، نو خیمې هم موجود نه وي، نو زمونږ تدریسي کال کله کله داسې هم کېدلی شي چې مونږ درې میاشتې یا څلور میاشتې درس ویلی او دغه نصاب د تعلیمي چې د کال دوه سوه څو ورځې راځي یا یو سلو اته نوي ورځې راځي هغې کې هم زیاتې ورځې د شاګردانو د ځای نشوالي په وجه باندې د تدریس نه دی شوی. نو مشکلات د معرف نورستان کې مخکې نه هم زیات وو، اوس خو انشاءالله العزیز د نوې ادارې راتګ سره مونږ ته کوم نوی مشکل نه دی پیدا شوی چې مونږ وایو چې معرف کې نوی مشکل پیدا شو. نوی مشکل نشته دی او د جنکو مکاتبو په باره کې چې تاسو ویلي نو الحمدلله په نورستان کې جنکو مکاتب داسې چا نه دي ویلي چې دا دې بند وي، ولې امارت اسلامي مشران په دې کوشش کوي چې هغه د خپلو اصولو او اسلامي شریعت مطابق هغه مکاتب شروع کړي، هغې کې هیڅ نه وه ممانعت نه ځای راغلی چې چا ته نه دي ویل شوي، ځکه څه کال مونږ د اووم نه تر دولسم سیمه پورې د وزارت معارف په هدایت هغه سالانه امتحان هم واخیسته او هغه سیمه ارتقا وکړه.
حق بیان صاحب، سید رسول عابد دی معرف د ستونزو خبرې وکړي، همداسې چې ده وویل خیر دا به نه وایو چې دغه ټول ستونزې تاسو پر راتګ باندې رامنځته شوي دي، خو لږ تر لږه تاسو اوس د یو مسؤول حکومت په توګه یا د مسؤولې ادارې په توګه دغلته یې او باید چې د نورستان معارف بلاخره ورغېږي. دا کومې ستونزې چې ده یاد کړلې چې مثلا هغه د کال درسي ورځې دوی نشي بشپړولی د باران او طوفان له کبله، په دې برخه کې د تاسو حکومت څه پلان لري؟ او همدارنګه که څه هم دا پوښتنه مونږ بیا بیا کوو د مرکزي چارواکو نه، تاسو خو بیا هم د نجونو ښوونځي هغه ستونزه ده چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې ده، په نورستان کې هم یو شمېر نجونې ښوونځیو ته تللې او اوس له ښوونځیو نه پاتې دي، دې ته مو ځواب څه دی؟
محترمان صاحب، د یو خو به د معارف عمومي ستونزو په اړه خبرې څرنګه چې سید رسول صاحب کې وکړلې دغه مونږ هم تاییدو، دغه زړې را پاتې ستونزې دي دغه د حل په مخه به ان شاء الله اسلامي امارت هم توجه کوي او د معارف مسولین هم زمونږ د معارف ریاست چې کوم مسولین دي هغه جدي توجه کوي دې کار ته او ستونزې او مشکلات بیا بیا هم له وزارت سره شریکوي چې د ستونزې مشکلات چې کوم نورستان کې دي خورا پاتې دي، دغه د ودانیو د مکتبونو نشتون ستونزه شو او دارنګ د شاګردانو دغه څلور میاشتې درس ویل او د پاتې میاشتو لپاره درس نه کېدل، دغه ستونزې مشکلات چې کوم دي دغه به ان شاء الله وخت په تیرېدو سره به دغه ستونزې مشکلات حل شي او امیدوار یو چې کوم ستونزه مشکل به داسې بیا نه راایجادېږي. او پاتې شي د ښځو د نجونو د تعلیم په برخه کې چې تاسو پوښتنې وکړلې، دلته نورستان کې که زه تاسو ته یادونه دا وکړم چې نورستان ولایت کې همداسې مشکل سره نه وي مخ شوي، البته دلته خو مخکې نه هم د جنکو د تعلیم په برخه کې چې کوم تګلاره وه هغوی د ناستې پاستې او دارنګې د درس ځایونه خونې هغه جدا وي، جدا جدا مکتبونه دي، نو هغوی ته تګ راتګ کوي. اسلامي امارت لخوا هم کوم ممانعت نه دی شوی چې دا درسونه ته څوک نه ځي او بندیز دي. پاتې شو د نور ولایتونو چې کوم ستونزې او مشکلات تاسو یادونه وکړه چې اسلامي امارت راتګ نه پس دا ستونزه ایجاد شوې ده، یو خو تېر د کورونا په وجه باندې دوه کلونه درسونه خراب شوي دي او په خپل ځای خو اسلامي امارت راتګ سره دغه مختبانه شو هغه مختلف چې کوم ناستې پاسې ځای یو ځای وي نو هغه دې لږ مشکل برداشت کړي او د ستونزې د رسیدګۍ نه پس بیا درسونه شروع کړي. هغه د مرکزي ادارې مرکزي حکومت پالیسي ده چې هغه کله هم چوکاټ جوړ کړي د درسونو لپاره د نو بیا هغې نه پس به انشاءالله درسونه شروع کړي. البته افغانستان کې په عموم کې دغه ستونزه اوس وجود نه لري او تاسو ته سید رسول صاحب هم دغه خبره په اړه کې یادونه وکړه.
مولوی صاحب حق بیان درته وای چې په نورستان کې روغتیايي وضعیت څنګه دی؟ دا وستاسو داسې مجهز روغتون او درمل لري ځکه په پوخانی دولت کې مونږ دا ریپورتونه لرل چې تقریبا یو نیم کال د ما یادېږي چې پرله پسې مونږ ریپورتونه درلودل چې په نورستان کې ډاکټرانو ترخاګانې نه وي اخیستې، همدارنګ په روغتونونو کې وسایل نه و یا مثلا درمل نه و، د دې نه پرله پسې شکایتونه کېدل. اوس چې تاسو راغلي دی روغتیایي وضعیت باندې نور مغې شوی، هغه موسسات چې مرستې کولې هغوی خپلې مرستې په ځینو مواردو کې بندې کړې دي. په نورستان کې اوس د درملنې شرایط څومره دي؟ روغتونونه څومره فعال دي؟
یو خو به د دې خبر یادونه وکړم چې تیر دولت په وختو کې چې کوم یو نیم کال یا دولس یا څوارلس میاشتې معاشونه د صحت کارکوونکو نو واغستې، ډاکترانو نو واغستې، هغوی بیا بیا احتجاجونه وکړه. البته مرکزي ادارې هغه وخت کې ورته توجه ونه کړه، خو د اسلامي امارت پر راتګ سرسم داسې دغه خبره جدي ونیولې شوه او دغه ستونزې د رسدین په مخه باندې هغه چا سره چې د دې صحت په بخش کې تړون شوی و هغه هیډ موسسه سره قرارداد ختمولو کوششونه شروع شو چې دلته معاشونه نه دي ورکړل شوي، البته نورستان ته عموم کې رسیدنه نه ده شوي. نو هغه موسسه تړون ختم شو، هغه نه پس د سویډن کمیټه چې کوم د نورستان او دارنګ مشرقي ولایتونو چې کوم تړون نشوي، دغه سره د صحت په بخش کې انشاءالله کار او ترتیب اوس فعلاً ډیر ښه روان دی، ځکه چې د اسلامي امارت پر راتګ سره سم دسي ورپسې میاشتې نه اسد میاشتې نه غالباً چې هغوی ته د صحیح کارکوونکو ته معاشونه هم ورکړل شوي دي او دارنګ په روغتونونو کې دوایان او دارنګ درملنې هم روانې دي. نو د اوس عمده مشکل چې نورستان کې دی هغه دا دی چې کوم ځای کې صحیح کلینیکونه جوړ شوي دي، البته غریزه علاقه نه داري دي، لري لري هغه خلکو رسیدنه نه کیږي. نو دغه یو مشکل پاتې دی چې دغه صحیح کلینیکونه زیات شي او د خلکو رسیدنه ورته وشي، ځکه چې نورستان ولایت مرکز کې دغه کوم یو صحیح کلینیک جوړ دارنګ عموم کې لوی دلته هسپتال، نو دغه مشکل دلته اوس نورستان د نور ولایتونو نن دورو لسوالینه خلک رسیدل نن تن بالکل نشي کولای. هغه د ډیره ګران د نورستان د چوسیا روان مرکز ته ډاکټر ترازی هغه ته لغمان ډیر لند پریوزي، لغمان بیا نگهار او نگهار نه کونړ او کونړ نه بیا نورستان بر راځي او تداوی لپاره، نو دغه ډیر لري پریوزي او دغه یو مرکزی کلینیک لرو د نورستان کې. انور کم چې شاخونه دي واړه واړه کلینیکونه په ساحو کې هغه د خلکو د تداوی لپاره د مرزونو یا دا رنګه د مشکلاتو د حل د لپاره کافي نه دي.
یو اوریدونکو را سره په تماس کې شته.
السلام علیکم اجملان صاحب.
ستړی مشه مهرباني وکړئ غږ مخبريږي، موږ په نورستان ولایت خبرې کوو.
ستړی مشه و خبرې ما موضوع می تعقیب کړی د کشمیر خان سربالوالم له خیبر پښتونخوا رپورټ مې اړیکه نیولې. سلامونه تاسو ته او محترم ملمنو ته او اوریدونکو ته باندې کوم او د ما پښتون له حق بیان صاحب او عابد صاحب نه دا د شه آیا د نورستان په ولایت کې پرهنګي فعالیتونه څنګه دي؟ مثلا کوم پرهنګي ټولنې شته نشته او کوم کلنۍ مشاعرې جوړیږي نه جوړیږي؟ په دې باره کې یو لند جواب راکړئ.
کلتوري چارې په نورستان کې څنګه دي ورسته به واورو؟ مولوی صاحب حقویان تاسو کې په دغه اړه باندې څه وایي؟ په نورستان کې د فرهنګي فعالیتونو فرهنګي ټولنو فرهنګي فعالیتونه یوازې په غونډو او مشاعرو پورې تړلې نه دي؟ مثلا الته نور مکتبونو کې، په ښوونځیو کې او همدارنګه مثلا په رسنیو کې دغه شیان شته دي؟ څه شی فرهنګي فعالیتونه په دغه ولایت کې؟
محترم آن صاحب، دغه فرهنګي او کلتوري چارې چې هغه ورور یادونه وکړه، د نورستان یو ډېر وسیع کلتوري او دارنګ فرهنګي ولایت دی، ځکه نورستان تقریبا چې د نورستان د اوسېدونکو خلکو د اسلام تاریخ تم دا تقریبا چې تکم یو نیم سل کال ته رسیږي. هغه نه مخکې چې کوم زاړه تاریخونه یا کلتوري دود او دستورونه دي هغه اوس هم په نورستان ولایت کې شته دی او دغه دود او دستور او دغه کلتوري چارې روانې دي. البته هغه دود او دستورونه چې کوم اسلام دراتګ نه پس د اسلام سره په ټکر کې وو، هغه ورو وختن په وختن د علما او دارنګ د نیکانو په دعوت او تبلیغ باندې دغه کلتورونه چې عادتونه یا هغه رواجونه چې کوم د اسلام سره په ټکر کې وو، هغه ورو په ختمېدو دي او دارنګ کوم عموم کې دود او دستورونه یا کلتوري چارې دي هغه اوس هم ژوندۍ دي. هغه وخت باندې خلک لمانځي او کوي، لکه نورستان کې ډیر داسې لوبي دي چې نور ولایتونو په نسبت باندې دلته زیات دي او نور ولایتونو کې نه کیږي. که دغه شی لوبه شدا کلتوري لوبه ده د نورستان د خلکو او دارنګي مکتبونو کې نه دی. جمی موسم کې هغه لوبه بیا پسرلی ټیم ته بیا ټول ولسوالۍ کې تقریبا کیږي دغه لوبه. او دارنګي مکتبونو کې کلتوري لوبه کې دغه خوشي لوبه چې موږ ته ویل شو هغه لوبه هم شته دی مکتبونو کې هم کیږي. او د تفریح په وخت کې یادارنګي کم وقفي په ټیم کې استادان هم خلک او ماشومان تشویقي دغه لوبه ته. او دارنګي مختلف دغه تا د کلتوري او دودو دستور مطابق کم لوبي دی هغه دلته جاری دي. او ان شاء الله کوم ممانعت چانه دی پادشاه د مشایرو خبره نو دلته مونږ راغلو د مشایرې لپاره ترتیبونه نیول. البته موسم یخ وو دغه پوجا باندې نور ولایتونو خلکو یاد نور ولسوالیو نه مرکز ته رسیدګي نه کېده. هغه پوجا باندې دغه مشایرو او دارنګي د جلسو دغه کار ځنډیدل.
ډیر زیاته مننه مولوی حق بیان. سید رسول عابد راځي چې د تعلیم پاړه باندې وغږېدو د روغتیا پر مسله باندې هم خبرې وشولې. یو بل موضوع باندې چې نورستانیان ورسره لوګدي مودي راهیسی مختی کسام په فایل کې حق بیان سره یو څه خبرې وکړي. اغه د لارو سختیا ده یا د لارو پیچلتیا ده او دا یو وګدمهاله ستونزه ده. زرزر لاري بنديږي په خ سړکونه پکې نشته دي او همدارنګ د لارو کیفیت خراب دي. باید خلک ساتونه ساتونه مزل وکي چې لیو د نورستان لیو ورخنه بل اړخته ورسیږي. مجموع کې دغه د لارو مشکل څومره د خلکو ژوند ترخ کړی دي او څومره یې الته د خلکو په کاروبار او اقتصاد باندې اغیز کړی؟
اه مسلمان ته دا هو اكيد چې د نورستان ولایت په درې سو تقسیم ده چې یو مرکزی او شرقي او غربي او مشکلات زیات دي. مخکې حق بیان صاحب هم دا خبره تاسو ته یاد کړه چې یو سړک چې د نورستان د مرکز څخه شرقي نورستان ته شروع شوی و خو بیا هم او مکمل نه شو. بیا پیجمه راغی او بیا انشاءالله العزیز والي صاحب چې راغی د والي صاحب نه وروسته په دغه سړک بیا افتتاح وشو. مګر بیا چې د واورې او مشکلاتو په وجه باندې کار بند شو نو انشاءالله العزیز مونږ امید لرو د امارت اسلامي او زمونږ د مشران مشرینو په پاملرنه باندې ان شاء الله پرلی دا سرک شروع کړي. دا مشکلات خو واقعیت دي چې یو نورستان مرکز نه یو کس کونل ته ځو د کونل نه نگرار ته ځو نگرار نه لغمان او لغمان نه زمونږ درې ولسوالۍ ته ځي. او بل طرف ته بیا کونل ته ځو د کونل نه څلور ولسوالۍ وهي او بیا د کامدیش ولسوالۍ طرف ته. نو دا سرکونو مشکلات او بل سره چې غربي نورستان ته روانو د ټو کلونو را پدې خو خو تر اوسه پورې تکمیل نه شو. نو ان شاء الله عزیز مونږ د خپل مشران ته هم دا پیشنهادونه د نورستان ولست کړه دی کوي به چې دا ول سرکونه وصل شي چې د نورستان مشکلات حل شي. نو د سرکونه په وجه باندې خو تا ویل چې سرکونه مونږ فقط یو 500 متره سرک پوخ لرو نو رئیسم
سلامت اوسئ. اوریدونکو ته ورزو یو څو اوریدونکو راخلو بیا هم بیرته راستنیږو حق بیان صاحب او تاسو ته مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای خبرې کوي. مهرباني وکړئ غږ مو بدل راځي خو خیر او اوري تر اوسه پورې خو اوریدل کیږي. مهرباني
او نورستان ولایت کې کوم مسله وه دا د کانتیواو د پاورو خلکو پوره شروع کړې ده. یو مل سلای چې دا اوس امارت اسلامي سره په لاس باندې نشته دی چې دا مسله باره کې دوی کوم تصمیم لري چې دا کورونه راوباسي او امارت اسلامي ته تسلیم شي که نه.
مننه سلامت اوسی. اتمن به حق بیان صاحب په دې اړه باندې بیرته درته ځواب ووایي. د تاسو پوښتنه دا و چې تاسو وایي چې پوخا دغه تل د پخواني دولت نه کومه وسلې پاتې وي یا وسایل پاتې و چور شوې دي. مننه سلامت اوسی. بل اوریدونکو ته ورزومې ربانی وکي څو کول کوم ځای خبرې کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشاله وسې کامیاب وسې خدای مسربر لره. خو بیا هم چنان تاسو ژوندې یاست د تاسو مینه د تاسو د خپل هیوادوالو تر پایه پر خپل اوازونه رسوي. مش خوشاله یو ځل بیا خاصتا ساس د مل مورور څخه په دې اړه پوښتنه کوم چې د نورستان ولایت اکثره خلک چې په اصطلاح باندې یا د کندهار پر لور یا د کونړ پر لور یا په اصطلاح باندې زموږ تاسو گاونډي هیواد پاکستان هیواد هم دغه د چترال شو لرګي زمور وای کپدا غره تاسو خپل ګرام مو کې کوم څه فکر وی او شخه خبره د کوم نه فکر بیا باید ورته فکر وکړو چې دغه د هیواد یا د یو ولایت د یو د سرپنا د یو شتمنی د باید هغه شتمنی په ساده ډول د لاس ورنو کو کچیر مر چترال دغه څخه استکو باید عمومی غټی ونی یا غټی درخت باید خپلای نه کړدا لکار او لزوانی یوانه چې باید هغه چتراش هغه لرګي ورسخه بیل کو چې هغه مرته سپام استلاز مرته سپکنداري استلا پوجي ورته وای هغه اضافه لرشي یا کژې ونی هغه باید منځو کو شو دا چې موږ ځین وخت وینو د ټلیفون دلاري د واتس اپ دلاري د اکثر وخت ویډیو دلاري څخه مولدی په نړیواله سطح مولدی چې د افغانستان ډیر شایسته ځنګلونه او ډیر شایسته ولایتونه چتراش دې چتراش چې متاسفات نه خلکو ته رسیږي چې هغه خپل کار نه کوي او موږ ته په ځمن کې موږ ته ولایت از موږ ته سیمه لښنګار به برخه کوي نور وخت نه نیسم پر الله جل هم سپاره ما شب وخت لري خو بیا هم یو ځانګړي ځانګړي سلام تاسو ملما ورته وایم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام مننه کو تاسو د زنګلون او چارتراشو مسله یاد کړه دا واقعا چې یو مهمه مسله ده په نورستان کې حق بیان سپ تر ازو حق بیان سپ څو پختنې وی یو رور ویل غالبا غږی هم بدل کړي وو چې د پارون کې چې کوم وسلی وی یا لکتر لگا کم د پخانه ادارې نه سپاتې وغه لوټ شوې دي آیا تاسو دغه کسان پیدا کړي یا دغه وسلی او وسایل مبرته تر لاسه کړي دي کنه دي پیدا کړي بل رور دی زنګلونو په باندې خبره وکړه چې د نورستان نه کله ناکله د ځنګلونو د وهنې د دوام او د چاتراشو دا ریپورټونه ورکول کیږي په دې اړه باندې اوس خو به خیر ژمی خو بیا هم څه اقدامات مو کړي دي همدارنګه د ځینو نورو اوریدونکو هم نظرونه او پوښتنې وکړه په هغه هم څه تبصره لري مهرباني وکړئ
اجمدان صاحب ملګری چې پښتنه وکړه دا دوه کسان یو خو دا کونړ نه ساسي سره پښتنه وکړه چې اسلامي امارت پر اتک سره باجی ودانې هغه چور شي وي نو اسلامي امارت چې کله نورستان ولایت داخل نو موږ هم الحمدلله په قطار کې وو چې اسلامي امارت مسولین یا مجاهدین سره نورستان ولایت راغلو نو زمونږ د راتګ نه مخکې البته دلته د کابل ادارې قومندان هم په خپل حال باندې موجود او د نورستان لپاره د هغونو مولشي والی هم په خپل حال دلته موجود استخبارات رئیس هم موجود نور ارګانونو مسولین ټول په خپل حال موجود او غوسه رابطه شوی وي چې څوک د نشور کوي وسلې او دارنګي هغه ودانۍ د نشور کوي ټول سرکاري د ودانۍ کم دولتي دي کا غیر دولتي دي نو ټول په خپل حال وساتي البته د اسلامي امارت راتګ سره دلته چې کله داخل شول نو هغه ولیدل شي ډیر ودانۍ خصوصا کمانډانی امنیه چې کوم ودانۍ وا هغه چور شوی و او دارنګې څه باز نور ودانۍ نو عموم کې چور چپال دومره نو شو خدغه دوه درې ودانۍ نه سامان چور شوی و هغه پاړه بیا ولسی خلکو سره والی سی به ودا کمانډانی امنیه سی و استخبارات رئیس ټول خبرې وکړي نو هغه راوختل ورته ویل شو هدایت ورکړل شو چې هر چا چې صلاح چور کړی دا هر چا چې وسایل چور کړی دي هغه سره باید تاسو ولسی خلک خبر وکړي موږ سره د هر چا چور کړی شوی صلاح او دارنګي وسایلو لیست ده مونږ شباله ورزو او نیسو او راوړو تړو او اغینه په زور اخلو خداده چې تاسو ورشي او خپل قومي لیول سره او جوړخ سره دا خبره تکرار کوي او خلکو ته پوه کوي چې دا اصلي او دا وسایل واپس راوړي نو لله الحمد خلکو په همکاري باندې تقریبا چې دا ویل شم چې تر 90% یا 50% پورې چورشي وسایل بیرته خلکو په خپل خو خراوړل او زیات خلکو دا خبره کوله چې موږ کدا وسایل تنویړو چې موږ چرته څوک ځای نه کی د ځای کولو پوجا باندې موږ کورونته وډیو تاسو دراتګ نه پس موږ دا د وسایل واپس راوس پرله او دا بیت المال دی او بیت المال کې خیانت ډیر لوی جرم دی تاسو به یو خبر دی په مثال په توګه ذکر کوم زمونږ د اطلاعات کلتور چې کومه ودانی و تقریبا چې رئیس نواله ټول ادنا پرسنل په ټول خپل حال او چراغلو اولا مونږ غیټ اطمینان ورکمو چې تاسو داس مشکله ستونزه تاسو نه لرو تاسو اسلامي امارت داس مشکله ستونزه نه لري تاسو داس نه چې کوم غلط فهمه کې پریوزي او تخت یا وسایل چکه نو هغه هم داسې د نور ټول مسولینو چې اسلامي امارت په چوکاټ کې چا د پاره کوم مسولیت والو خلکو سره رابطه کړې نو دغه چور چپول په اړه کې تاسو اطمینان درکوم کوم اسلحه چې چا وړي دا قاعده اسلحه بالکل غایب هم کې کال پسې کدو کال پسې یو مرمۍ هم قد چا وړي وي نو اسلامي امارت مسولین هغه ترجمان دي هغه مرمۍ براغله بیت المال ته سپاري او پاتې شو د قاچاق په اړه کې د ملګری یادونه وکړي چې نورستان ځنګل واقع چې ډیر زیات ځنګل نورستان لږ د افغانستان په سطح باندې ډیر خپل د ځنګل پوجا باندې راغلی دا پوجا باندې نورستان د ملي پارک په نوم نومول شوی دی
اسلامی امارت پر اتک سره پر د ټولنیزو رسنیو کې یو ویډیو خبره شو یو میاش وا یا یو نیم میاش پس د اسلامی امارت راتګ نه نو هغه ویډیو چې بیا تحقیق وکړل شو هغه ویډیو البته سابقه مخکنی ویډیو وسنین او چې دوه کال یا درې کال مخکنی ویډیو ده خو بیا هم نورستان باندې د مسولینو یا نورستان پولیس باندې یا د ځنګل پړه یو تور ولګید چې ځنګل قاچاقیږي او گاونډي هیوادونه تاړول کیږي. اجمران صاحب تاسو ته وزه دا خبره په یقیني سره توګه درته وکم چې نورستان البته بارډر د گاونډي هیوادونو سره لري خو چې د قاچاق پړه دا خبره د خلکو بالکل بے بنیاد ده. اسلامی امارت پر اتک سره بالکل قاچاق مخنیوی نه چې څوک جرأت نشي کولای چې ونه څوک وایي
د نورستان سربیره د ټول افغانستان د ولایتونو ستونزې هواری شي. په نورستان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعات او فرهنګ له مسول مولوي سمیع الحق حق بیان او همدارنګه د قومي مشره او د پوهنې د ریاست له یو کارمن سید رسول عابد نه مننه کوو. تربیه خې چاري
مشته د خپل سیمه د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211